السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیری یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 110,000 مورد شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې کڅام ویلي چې د اکتوبر میاشتې په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی خو د مړینې کچې 0.2% ښوولي. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني ښوولې. ښاغلی بنټ نن جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما د هغه بیان پر تایید د دسمبر د 23 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني ښووي او یادونه کوي چې خواشینی سرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي پلټنې او حساب ورکولو په برخه کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یوناما پرون په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سې شمې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. اخو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د جنوبي آسیا څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې د پاکستان له پولیس سره نږدې په دغه برید کې شاوخوا 40 تنه ماشومان وژل شوي دي. یونیسف ویلي دي چې په جنگونو نښتو کې باید ماشومان خوندي پاتې شي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. زیمبابوې خپل اوله پاڼۍ نن پای ته ورسوله او 568 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. افغان ټیم دمګړی په میدان کې دی او د نن ورځې شاوخوا 1.5 پاتې اورونه به لوبوي او پاتې لوبه به بیا سبا کوي. تر دې دمه پورې افغان ټیم په شاوخوا 11 اورونو کې 3 منډې کړې او د سر لوبغاړی له لاسه ورکړی چې صدیق الله اتالو دمګړی په کریس کې د افغانستان دوه لوبغاړي رحمت شاه او عبدالملک لوبه کوي. دا د افغانستان او زیمبابوې د دوو ټیسټ لوبو لومړنی هغه ده چې د دسمبر تر 30 به دوام کوي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د دغه هیواد پارلمان منحل کړ او د فبروري په میاشت کې تر وخت مخکې انتخابات تصویب کړل. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د صدر اعظم اولاف شولتس په مشرۍ حکومت تېره میاشت ړنګ شو. د جرمني حکومت د اروپا د دې ستر اقتصاد د رغولو د څرنګوالي په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخامخ و. خو تېره اونۍ د کرسمس پر یو مارکیټ له برید وروسته د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات ورباندې زیات شول. تېره اونۍ د طالب عبدالمحسن په نوم د سعودي یوه تبعه چې 13 وړاندې جرمني ته کډوال سوی و د ماګډبورګ ښار په یوه ګڼه ګوڼه بازار کې خلک تر خپل ګړندي موټر لاندې کړل. په دغه برید کې 15 تنه وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان شوي دي. شاوخوا 40 ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی. طالب المحسن چې یو 50 ارواپوه دی د ښي اړخو پلوي په توګه یاد شوی او ویل شوي هغه ځان چې هغه چې ځان یې پخوانی مسلمان باله له هغه څه سره چې د اروپا د اسلامي کېدو په نوم یادیږي کلک مخالفت څرګنداو. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پانی ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو حل تم لوستلی شئ. دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي دي چې د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 110,000 کسان په شدیدو تنفسي ناروغیو باندې اخته شوي دي. ډاکتران وایي چې معمولا په ژمي کې ناسام سون توکي د دې لامل کېږي چې تنفسي ناروغۍ زیاتې شي. خو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د مخنیوي لپاره چې لازم لباس د کور د ګرمولو لپاره مخکې له مخکې تیاری ونیسي. د موسمي میوې او ترکاري نه د وجود د مقاومت د لوړتیا په خاطر باندې ګټه واخلي.
ایران او پاکستان به د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط راپور درته ولرو. دا چې په ایران کې په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کار په ګمارلو باندې سخت قوانین وضع شوي او هغه یو جرم بلل دی. په پاکستان کې بیا افغان کډوالو ته ویل شوي چې د دسمبر تر 1 پورې NOC کارتونه واخلي کنه شړل کیږي. پاکستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه واوري.
افغانان کشکړ کیږي نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کیږي. ستا ستونزه همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړی شوي چې دوی تاسو باید NOC کارت ولرئ.
د هند یو پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د مړینې په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو. منموهن سنگ د هند اقتصادي چټکې ودې نوښتګر یادیږي. هغه د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان له هغه وخت دولت سره ډیر نږدې همکار پاتې شوی دی. او په کندهار کې د یو باغواش یا شخصي ژوبڼ په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو.
دلته دا باغواش ته راغلی نو اولادونه مو راوستلی دي. یو ښه تفریحګاه ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو دپاره سړی ورښکاره کولی شي لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي چې مخامخ یې نه لیدلی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مهم خراغ لاستر توایم. رازو اول مطلب ته دروختي نړیوال سازمان WHO د تیری وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې د یو لک لزره مورد شدید او تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړي. دروختي نړیوال سازمان په تازه راپور کې کڅام ویل شوی چې د اکتوبر میاشتې په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کمواله راغله خو د مړینې کچه 0.2% ده. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO شدید تنفسي ناروغۍ په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لوی ننګونه بولي. دغه سازمان نن جمعه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په تیر نومبر میاشت کې د تنفسي ناروغیو 1,4438 تازه پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. په راپور کې دغه شان راغلي که څه هم د اکتوبر میاشتې په پرتله په تنفسي ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی خو د مړینې کچه 0.2% وه. د دغه سازمان په خبره په 2024 کال کې 1.22 میلیونه کسان په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو اخته شوي چې له کبله 2,200 مړه شوي هم دي. په ورته وخت کې په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان وایي چې د ناروغۍ لاملونه یې ارسي او د هوا ککړتیا ده. د کابل ښار اوسیدونکې 60 کلنه منیره چې تنفسي ناروغي لري او د ژمي په راتګ ناروغي زیاتېږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سابندي لرم د ژمي په را رسېدو سره چې هوا لا پسې ککړېږي ناروغي مې ورسره زیاته شي. ځان مې درد کوي. د تنفسي آلې له استفادې پرته مې چاره نه کېږي. په کابل کې هوا ډیره خرابه ده.
د پروان ولایت اوسیدونکو 12 کلن بنیامین چې 2 ورځې وړاندې د ناروغۍ له کبله ډاکټر ته ورغلی او په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې دغه ناروغي را باندې راشي نو سا مې بنده بنده کېږي. شپې مې هم سا بندېږي. ډاکټر ته لاړم ویل یې چې ته د استما په نوم ناروغۍ لري او باید له دوړو خاورو او ډېر شماله ځان وساتې. د ماسک د استفادې د غوړیو او ترخو د نه خوړلو سپارښتنه یې هم راته وکړه. د سینې اکسي چې راته واخیست ویل یې چې په سینه کې دې شته رګونه تنګ دي.
د کابل ولایت اوسیدونکي عبدالواسع چې مور یې تنفسي ناروغي لرله اوس دی او ماشوم یې هم پرې اخته دی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور می د سالانډي ستونزه لرله چې اوس پرې ځای اخته یم او په دې لړ کې می اوس د بچی سا هم بندیږي. د هوا په سړېدو چې ورسره د هوا ککړتیا هم زیاتیږي دغه ستونزه ورته پیدا کیږي او اړ یو چې روغتون ته یې یوسو او اکسیجن ورته ولګو.
د داخله ناروغي متخصصین لړلې ډاکټر متین صافی وایي چې په افغانستان کې د تنفسي ناروغي لوی لامل د هوا ککړتیا ده. هغه د دغه ناروغي د مخنیوي د لارې چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اومده لټنه ناپاکه هوا د وګړو اقتصادي بد حالت کابل کې د سون موادو د کمبود او د لوړې بیې له کبله وطنوال مجبوریږي ټایرونه او حتی پلاستیکونه چې کابل کې ټولوي د هغه نه استفاده وکړو، چې دا ټول د تنفس سیستم د ناروغیو اتوالی باعث کیږي. د مخنیوي دپاره چې لازم لباس د کور د ګرمولو دپاره مخکې له مخکې تیاری ونیسي، د موسمي میوې او ترکاري نه د وجود د مقاومت د لوړتیا په خاطر باندې ګټه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره د دا ډول ناروغیو پر دوامداره مدیریت، روغتیایي اسانتیاو ته پر لاسرسی او په دې برخه کې د واکسینونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په بېلابېلو روغتیایي برخو کې د اصلاحاتو خبره کړې او ادعا یې کړې چې ګواکې په افغانستان کې روغتیایي سیستم مخ پر ښه کېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې له کموالي شکایت کړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي اسانتیاوې او خدمتونه کمزوري شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
وار بشو ایران ته. هلته یو جګپوړي امنیتي چارواکي په دغه هیواد کې د بې اسنادو بهرنیو ادباو پر کار د هغوی د ګمارونکو پر وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی. د ایران د پولیسو د عمومي قماندان ځایناستي سردار قاسم رضایی پرون په کیش ټاپو کې یوې غونډې ته ویلي چې د غیر قانوني ادباو موجودیت په دې هیواد کې جرم دی او د دغو کسانو په کار ګمارنه هم د ایرانیانو لپاره جرم ګڼل کیږي. اخوا یو شمېر افغان کډوال چې په کیش او نورو سیمو کې اوسیږي وایي د افغانانو په وړاندې سختې تر بلې هرې ورځې زیاتیږي او اکثره فابریکې د پولیسو د ویرې له امله افغانان نه ګماري. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه د دغه هیواد یو جګپوړي امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بې اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په دې هیواد کې جرم دی. ایرانی چارواکی او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلام په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبری آژانس د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 26مه د ایران د پولیسو د عمومي قماندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوه غیر قانوني اتباعو په کار ګمارنه هم جرم دی. هغه په کیش ټاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی، ازادي راډیو ته وویل
یو کال کېږي چې په کیش کې د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکه کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي. افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي. وایي تجارتي شار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یو افغان دی، کنه ایرانیان د پولیسو له بیرې هیڅوک کار ته نه نیسي.
د تهران د پاکدشت سیمې اوسیدونکی احمد زبیر وایي څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وایستل. هغه ازادي راډیو ته وویل
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلي دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډیر ناوړه دی او اوس موږ کار لټوو چې وګورو په نور سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ ایستل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هیواد پر اقتصاد او زیربناو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې که څوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړې دي او اقتصادي ستونزې د دې اقداماتو لامل ګڼلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو واک ته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته پناه وړې. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2015 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال وباسي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب العجل پر نږدې کېدو سره چې د ډسمبر له یو دېرشمې اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي، افغان کډوال سخت اندېښمن دي. دوی جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له هڅو سره سره یې لا تر اوسه د ان او سي یا د عدم مسؤلیت سند نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې لا اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووزي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو په دوام د پاکستان د حکومت هغه ضرب العجل چې د ډسمبر له یو دېرشمې وروسته به د انوسی پرته افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي، د افغان کډوالو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت اعلان شوي ضرب العجل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې، خو له هڅو سره سره لا هم د انوسی یا عدم مسؤلیت سندونه نه دي ترلاسه کړي. د اسلام آباد په فیصل خارګوډي کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه د اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې یو مسله پیدا شي دوی خپل منځي اختلافات، البته د پاکستان د حکومت او ګوندونو ترمنځ، په خواشینۍ سره چې په دې کې بیا افغانان کشکړ کېږي، نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کېږي. ستونزه همدغه ده چې افغانان دې ته مجبور کړی شوي چې دوی تاسو باید ان او سي کارت ولرئ، او وروسته له دې که غواړئ په اسلام آباد کې ژوند وکړئ نو باید تاسو ان او سي کارت واخلئ، سره دې چې دوی پولیس رجستریشن لري او هغه کوم موارد چې پولیس ته اړتیا ده هغه په پولیس رجستریشن کې شته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال سمیع الله بیا وایي چې د ان او سي سند د ورکړې د بهیر په اړه افغان کډوالو سره ډېر معلومات نه لري شریک شوي.
دغه بهیر لا تر اوسه دقیق نه دی چې یوازې د ویزو لرونکو کسان یا هم د کورنۍ ټول غړي دغه سند ترلاسه کولای سي. په دې اړه کړنلاره او پالیسي معلومه نه ده. له هغې وروسته چې اعلان سوی نور موږ څه نه دي اورېدلي.
خو په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال امید چې بیا د دغه سند د اخیستو لپاره اړوند د مرجع ته مراجعه کړې وایي:
دوه ورځې وړاندې لاړم اسلام آباد ته G11 ته، G11 یا G12 کومه سیمه چې دلته د دوی یو دفتر دی، همدا د انوسی خدمتونه وړاندې کوي. هم د دې د جوړولو لپاره لاړه منته، دومره ګڼه ګونه راشو چې د څو ساعتونو انتظار وروسته هم موږ ته نوبت راونه رسیده. د څوک چې ویزا او پاسپورټ ولوي ولې باید دومره په عذاب شي؟
امید وایي د یاد سند د اخیستو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړوند د ډیپټي کمشنر یا د مرستیال کمشنر دفتر چې د اسلام آباد په G12 سیمه کې موقعیت لري باید مراجعه وشي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې دا اندېښنې او څرګندونې لري چې دوه ورځې وړاندې د چهارشنبې په ورځ د جدې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووزي. نخوی دغه شان زیاته کړې که افغان کډوال غواړي په اسلام آباد کې واوسیږي، باید تر ټاکلې مودې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت د انوسی سند واخلي. د یادونې ده چې په لومړي ځل د انوسی سندونو د اخیستلو اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې د تیرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د پلویانو په لاریون کې د افغانانو د نیولو له ادعا سره هممهاله کړی و.
د هندوستان حکومت هلته د پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د مړینې په خاطر سر له ننه د اوو ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کېږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشیني ښوولې. جزئیات په دغه رپورټ کې له نوریاس نوري اورو.
منموهن سنگ چې له 2004 نه تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده، 92 کلنۍ په عمر پرون پنجشنبه د نوې دلی په یوه روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به اووه ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامیې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغې جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هېواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند کرکټ ملي لوبډل چې د استرالیا په میلبورن کې د دې هیواد له ملي لوبډل سره ټیسټ لوبه کوي. نن جمعه داسې مهال د لوبې ډګر ته ووته چې لوبغاړو یې په لاسونو تورې پټې تړلې وې تر څو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبې په سهار د یو ساعت لپاره په نوې ډیلي کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي تر څو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولېږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهورو مشرانو یې له لاسه ورکړ. په عین حال کې هندي رسنیو بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته یې عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته پرانیست. انډین ایکسپرس ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې لس کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزي د منموهن سنگ پر مړینې د ژورې خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بللی او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته یې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. د منموهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نوې ډیلي له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګو اړیکو ترڅنګ په زرګونو افغان محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او همې په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا درې میلیارډ ډالرو مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. منموهن سنگ چې یو ټکنوکراتو د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې د مهم رول په خاطر ستایل کیږي خو دوهمه دوره یې له فساد، لویو رسوایو، ورو ودې او لوړ انفلاسیون سره ملوه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلی زیږیدلی د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې وه تر څو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماسټري پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستې. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دندې ترسره کړي. د هند مرکزي بانک د رئیس او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړي دي. نوموړي همدارنګه د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالاتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ تر څو د اټومي انرژۍ پر مټ د انرژۍ په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. یادې ادارې ویلي د اټکلونو له مخې په ژمي کې به د اورښت کچه له متوسطې اندازې کمه وي او تر پسرلي دوام کوي چې دا بیا راتلونکي کال کې په حاصلاتو باندې تاثیر لري. په دې اړه پام وکړئ. دغه رپورټ
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی او هوا ورځ تر بلې مخ په سړېدو ده، ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف په دې هیواد کې د خوړو د نخوندیتوب د خطر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب خطر به لا زیات شي، ځکه وړاندوینه کېږي چې د لانینه شرایط د 2024 له دسمبر څخه د 2025 تر فبروري پورې دوام وکړي. دا و پیژندنې نړیوال سازمان یا WMO د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې لانینه هغه طبیعي اقلیمي پدیده ده چې په هر 3 تر 5 کلونو کې یو ځل رامنځته کیږي، چې له امله یې په مرکزي او ختیځ مرکزي استوایي پسیفیک کې د سمندر د سطحې تودوخه په دوره‌ای ډول یخ وهي. یونیسف ویلي چې د دې اقلیمي پدیدې له امله به د 2024 او 2025 کلونو ترمنځ د ژمي په موسم کې د مجموعي اورښت کچه له اوسط څخه ټیټه وي او تمه کیږي چې دا شرایط د 2025 کال د پسرلي فصل تر پایه پورې دوام وکړي. یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدو ته ځینو نورو عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو، د اقلیم له امله د رامنځته کیدونکو ټکانونو او همدارنګه د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړي چې په خبره یې د افغانانو د رغېدو پر وړتیا منفي اغېزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوسلې کورنۍ وایي چې خپلو ماشومانو لپاره د خوړو برابرولو ته حیران دي. د کابل اوسېدونکي زاکیه چې د شپږو ماشومانو یوازینی سرپرسته ده وایي:
له غرمې نه چې شپې ته ډوډۍ پاتې کېږي، زه خپله یې نه خورم چې ماشومانو ته مې پاتې شي او دوی ماړه شي. دوی هم نه ماړه کېږي، ډوډۍ او چای راوړي، پوره نه وي چې په چایو کې واچوي. یو یې ډوډۍ خوري، یو یې نه خوري. وضعیت مو ډېر خراب دی.
د کندهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي د کورنۍ ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي:
کونډه ښځه یمه، مثال اتمې اولادونه چې زه د بل د کور کالي مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم. مثال دغو نه لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانیسم یا یو شی پرانیسم. ما د بل د کور تبوس راوړی و د اولادو ته مې ورخښتوي ورکوي مې.
دا بېوزلې کورنۍ په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف د اټکل له مخې 14.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 20% جوړوي، د ژمي په میاشتو کې به د خوړو شدید نه خوندیتوب تجربه کړي.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت باغی واش جوړ کړی. دغه ژوبڼ چې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، 40 ډوله وحشي ژوي او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هره ورځ لسګونه کسان د دغه ژوبڼ لیدو ته ورځي، خو په ځانګړې توګه د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر زیاتیږي. جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه یې ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګه ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژوو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانیستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسېدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیې اوسېدونکی سید محمد اغا د خپلو اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیواناتو په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ته راغلی نو اولادونه هم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره، چې سړی راولي رقم رقم حیوانان شته. د کوچنیانو دپاره سړی ورښکاره کولی شي، لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي، مخامخ نه لیدلی. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی، تفریح د کوچنیانو دپاره ډېر ښه ځای دی. چې د سرمایه ګذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هېواد دی چې خوشحالي وشی نه وي تر ډېره حده. نو چې داسې یو ځایونه جوړ شي، هم به کوچنیان راتلل، هم به غټان راتللی شي، یو هغه ذهني آرامګاوي، ذهنونه بیا آرام شي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د ساتیري یو مهم ځای ګرځېدلی دی. د کندهار اوسېدونکي وایي په دې ښار کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو له لارې د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ په وطنوال کې ښه تفریحي ځای جوړ کړی دا وسته تو ګوره. دوی نه مختارشتي انسانان دي، مخلوق دي، ورته راځي. انا دوی ته دغه شان دی رقم شهید تسته زه خپل بس په دغه منطقه کې مدلې یو څه نور داسې ډېر نږدې مدې څه ګوښه مده دا ورته راغلی.
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په باپول په اربول سوالی کې معنا دا چې یو ځای د تفریح جوړ شي چې هر شی دا خو به واښ کې د بل شی د پاره د بل شی یو بل شی.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا 40 ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
ایوانان خو تقریبا 15-16 رقم ایوانان دلته موږ لرو. ډېر سیلانیان چې دي د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې مرځي خلج دي، د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډېر دي. او دغه لرم ګرد وحشي ایوانان لرم خو څه دا وسه کم دي، تقریبا 40 رقم دي، تر 50 رقم یې رسوم. ځکه چې زموږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ، د کوم ایوانان چې ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډېره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوي دي. د ژوبڼ د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې د یو شمېر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي. او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو 24 ساعته.